امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 9 بجې کیږي تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
امریکا په روسي تازه بندیزونه ولګول په انډونیزیا کې د شپږ اشاریه 2 درجو په شدت زلزله شوې ده او نن په ټول سوریه کې اوربند نافذ شو
نن جمعه ده د 1415 نوي کال د جدید میاشتې لسمه ده چې د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 10 کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه اشرف الله رحیمزوی
السلام علیکم د خبرونو تفصیل په لمړي سر کې د افغانستان دوه لاند خبرونه د افغانستان د خپلواک رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وای چې 2014 کال د افغان خبريالانو لپاره خنړی کال و د غیدر هم درنګوي چې سا کال د خزینه خبريالانو پر ضد د تشدد کچه کم شوې ده د دغه ادارې یو نوې سروې ښیي چې پر روان میلادي کال کې د افغان خبريالانو پر ضد د تاوتریخوالي 415 قضیه ثبت شوې دي د نه ادارې مشر عبدالمجیب خلوتګر خبري اعلان ته وویل چې په دې کال کې 14 خبري اعلان په افغانستان کې وژل شوی درویش ټپین شوی او 340 نور وهل شوی او ډبول شوی دی د سربستان پولیس وای په ترافیکی پیښه کې دوه افغان مهاجر مړ شوی او 10 تنه زخمیان شوی دی پولیس وای د پیښه د پنځشنبه سهار وختي د نیس خار تنګ دی په داسې وخت کې وشول چې یو موټر د سړک په غاړه راغوندو مشو مهاجرینو باندې ورغی او د سړک یوې معنی ماته کړله یو مشکوک شخص چې مهاجر په قاچاقي ډول انتقالوي او همدا موټر چلوه د پیخه د زاینه تختیدلې او دا هم نړیوال خبرونه د سوری د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ اوربند د ترکی او روسی په منځګړتوب شوی دی او د پرون شپې راهیسی نافذ شو د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دی که چیرته د غوربند دوام وکړي راتلونکي میاشت به په قزاقستان کې د سولې خبري هم پیل شي پوتین ویلي دی چې اوربند ډیر نازک دی او په کار ده چې خاصه توجه ورته وشي د سوری د بشري حقوقو اداره چې مرکز په لندن کې دی ویلي دی چې د اوربند د نافذېدو نه وړاندې د سوری حکومتي ځواکونو په حلب او د دمشق ښارونو په څنډو کې بمباري کولې خو اوس هر څه آرامه شوي دي د سوری لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د اوربند هرکلی کړی او هیله خودلی چې د اوربند له برکته به ملکی خلک وژغورل شي او مرستندوی مواد به هم خلکو ته ورسول شي ترکیه د حزب الله نه غوښتي دي چې د سوری نه د خپل وسلوال وباسي د شیعهګانو د غیسخدري زډلې چې ایران ملاتړ کوي زرګونه وسلوال سوریه ته د جګړې لپاره لګلې دي او د سوری د رژیم په ملاتړ په جګړو کې مهم نقش ادا کړی د سولې د نړیوال جایزې 200 غټونکو د برما په مشري آنګ سان سوچی په دې خاطر سخت انتقادونه کړی دي چې د روهنګیا مسلمانانو ته د هغوی د حقونو په ورکولو کې پاتې راغلي ده د روهنګیا مسلمانان چې د برما په رخان ولایت کې وسیږي د پوځي عملیاتو له وجې تقریبا 10,000 بې کوره شوي دي چې په ډیرو ناوړو شرایطو کې ژوند کوي د بشری حقوقو د دروشتو فالینو او د نوبل د نړیوال جایزې ګټونکو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د رخاین په ولایت کې د تازه نظامی عملیاتو له وجې سلګونه د روهنګیا مسلمانان وژل شوي کورونه یې سوځېدلي په میرمنو یې جنسي تیری شوی او د محکمې د حکم نه پرته بندیان شوي دي د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما په یوه اعلامیه کې ویلي دی چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او د ځینو امریکایي چارواکو پر ضد د روسیې د حکومت د تیریکونکو فعالیتونو په خاطر یې امر کړی چې په روسیې د بندیزونه وضع شي د خبر تفصیل د شافی سردار نوري
جمهور رئیس براک اوباما امر کړی چې د روسیې د استخباراتو د ادارې 15 کارکونکي دي په 2 ساعتونو کې د امریکا څخه ووځي د روسیې د استخباراتو په دوو مهمو ادارو هم بندیزونه وضع سوي دي د استخباراتو د ادارې په دې کارکونکو دا شک دی چې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی او د کمپیوټرونو څخه یې معلومات غلا کړي دي. د متحده ایالاتو حکومت غواړي چې دغه بندیزونه دي د جنوري د میاشتې د شلمې نیټې څخه مخکې چې د جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت دوره پای ته رسیږي په روسیې دي دغه بندیزونه وضع سي. روسیه بیا دغه بندیزونه غندلی دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان دي ماریا زخاروا په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکایي جګپړو چارواکو د درواغو ویلو څخه تنګ سوي دي. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دي چې روسیې په دې خاطر په انتخاباتو کې لاس وهلی چې د ډیموکرات ګوند د کاندید په مقابل کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ انتخابات وګټي. د ټرمپ یو ویان شان سپایسر بیا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په هکله د شواهدو غوښتنه کړې. سپایسر وایي له بده مرغه یو شمېر کسان کوشش کوي چې د ټرمپ د انتخاباتو ګټل کمزوري کړي. دغه چارواکي همدارنګه وویل که چیرې امریکا د روسیې د لاسوهنو په هکله کره شواهد لري باید چې ښکاره یې کړي. په همدې حال کې د امریکا د سنا په مجلس کې مشهور جمهوري غوښتونکی سناتور لنډزی ګراهم په دې ټینګار وکړ چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې لاس وهلی او زیاته یې کړه چې د دې څخه سخت بندیزونه به هم پر ولګول سي. ګراهم ویلي دي چې کانګرس به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په هکله تحقیقات وکړي. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. په اندونیزیا کې د 6.2 درجو په شدت زلزله شوې. د امریکا د جیولوژیکي سروې دروي چې د زلزله د اندونیزیا ختیځ برخه لړزولې دي. د غې دروي چې زلزله نن جمعې پر ورځ د سهار په 6:00 بجو د سمباوا په سیمه کې شوې ده. تر اوسه په زلزله کې د مرګ ژوبلې او رانی په حق لسنې دی ویل شوې. خو د امریکا د جیولوژیکي سروې داري ویل دي چې زلزله 2.5 کیلومتره د ځمکې لاندې شوې ده. یو تازه راپور چې پروند پنځمې پرخ پر شوې دی په کېبل شوې چې پروان میلادي کال کې 115 امریکایي پولیس په داس حال کې وژل شوې دي چې خپل دند اجرا کولې. پر راپور کېبل شوې چې دغه پولیسو د جملې نه لک شمیرې په ترافیکی پیښو او د نیمایي نه زیاتې په ډزو کې وژل شوې دي. او روسي خبر دا چې د امازون شرکت چې د انټرنیټ د لارې اجناس خرڅوي پلان لري چې په هوا کې داسې یو ګودام جوړ کړي چې بې پیلوټه الوتکې به پکې ناستې وي. دغه شرکت وایي چې بې پیلوټه الوتکې به د همدې ګودام نه اجناس اخلي او د خلکو کورونو ته به رسوي. د امازون شرکت وایي ګودام به په هغو ځایونو کې جوړ شي چې خلک زیات شیان اخلي. یو مثال یې د لوبو پر مهال تماشاچیانو ته د خوراکي موادو او سوغاتونو رسول دي. د امازون د ګودام به د ځمکې د سطحې نه 14,000 متره جګ په هوا کې وي او کله چې څوک یو شی اخلي په بې پیلوټ الوتکې کې به د همدې ګودام نه اچول کیږي او بیا به خلکو ته رسول کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. اوس په مکرې دی رپورته. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په بې ساري شمېر جنرالان او د لویو شرکتونو میلیارډر مجریان خپل کابینې ته نوموي. دغه بیان د ټرمپ د نظر نمایندګي کوي چې وایي د ملکي مامورینو او سیاستوالو په پرتله د سوداګرۍ او صنعتونو مشران امریکا ته ښه خدمت کولای سي. د امریکا ژه خبریال مایکل بومن رپورټ ورکوي چې د راتلونکي ادارې بدلیدونکي ترتیب په کانګریس او نورو ځایونو کې اندېښنې او ناخوښۍ رامنځته کوي. تفصیل زموږ له همکار څخه واوري.
د ډونالډ ټرمپ په کابینه کې به لږ تر لږ 3 جنرالان شامل وي چې په هغوی کې د دفاع وزارت لپاره جیمز میټس هم موجود دی.
Are we demonstrating a decisive
آیا موږ د یوې قاطع مشرۍ څرګندونه کوو یا موږ ناتوانه یو؟
ښاغلی ټرمپ همداراز د لوړو پوستونو لپاره 5 میلیارډر پانګوال او د سهامي شرکتونو مجریانو مولی دي چې په هغوی کې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د اکسان موبیل شرکت رئیس ریکس ټیلرسن شامل دی.
ریکس به په ټوله نړۍ کې د امریکا د ګټو لپاره سخت کار وکړي.
خو ښاغلی ټیلرسن د تیلو په صنعت کې په خپلې دندې کې د امریکا ګټې له پامه غورځولې وي.
که روسیه وي، یمن وي یا د منځني ختیځ په سیر یو بل ځای وي، زما وظیفه دا نه ده چې د متحدو ایالتونو د حکومت د ګټو استازیتوب وکړم او یا پرې نیوکه وکړم. دا هغه څه نه دي چې زه یې کوم. زه یو سوداګر یم.
It does concern me.
دا مې اندېښمنوي. یوازې د کابینې لپاره د ډونالډ ټرمپ د نومول شویو جنرالانو او میلیارډرانو شمیر ته وګورئ.
دیموکرات سناتور کریس کونز د سنا د بهرنیو چارو د اړیکو په کمیټه کې کار کوي.
ډونالډ ټرمپ will be the first American president in
ډونالډ ټرمپ به زموږ په ټول تاریخ کې لومړنی امریکایي جمهور رئیس وي چې په خوای کومه دولتي یا پوځي وظیفه نه لرله.
خغلی ټرمپ وایي چې د ویری خبره نشته.
موږ د ویخې کابینې د جوړولو په جریان کې یو، بې له شکه د وی داسې کابینې لپاره چې غړي لوړ زکاوت لري.
د کانګرس زیاتره جمهوری غوښتونکو غړیو تر اوسه پورې د خغلی ټرمپ د ټاکنو ملاتړ کړی.
زه فکر کوم چې جنرال ماتیس د دفاع وزارت لپاره یو غوره ټاکنه ده. زه خوشبین یم چې جمهور رئیس به له هر پلوه د ملي امنیت یو ښه ټیم رامنځته کړي. دا د سپینې ماڼۍ یو سهامي شرکت ده، موږ یو منتخب اجرایه رئیس لرو.
شنونکی هیوډک وایي چې د خغلی ټرمپ ټاکنې د حیرانتیا وړ نه دي، خو کېدای شي چې ستونزې رامنځته کړي.
کله چې یو جنرال یو څه کول غواړي نو هغه ترسره کیږي. کله چې د یو شرکت اجرایه رئیس یو څه کول غواړي نو هغه هم ترسره کیږي. خو د امریکا په بیوروکراسۍ کې دا کار ناشونی دی. د کابینې نومول شوی غړي به ډېر ژر په دې پوه شي چې د هغه ژوند په پرتله چې دوی تیر کړی د فدرالي حکومت دننه ژوند څومره توپیر لري.
د سنا دیموکرات غړي کافي رای نه لري چې د ښاغلي ټرمپ د نومول شوي کسانو مخه ونیسي، خو پر هغوی فشار اچوي چې د مالیاتو په شمول خپل مالی حسابونه څرګند کړي، او دا هغه څه دي چې حتی په خپله ټرمپ هم تر اوسه نه دي څرګند کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. په داسې وخت کې چې په یونان کې یو زیات شمیر مهاجر بند پاتې دي، هلته د هغه ملک یو اوسیدونکي د ډېرې همدردۍ او د مرستې له مخې خپل کور د سوریې یوې مهاجر کورنۍ ته خالي کړی دی چې هغوی پکې هلته ژوند وکړي. د امریکا ژغ خبریال جان اون د سوریې د دغې مهاجر کورنۍ سره لیدلی دی او موږ ته یې دا راپورټ رالېږلی دی.
د سوریې دغه مهاجر عمر عثمان چې د باغبانۍ سره ډېره علاقه لري او په خپل ملک کې د جګړو او د تشدد د لاسه مهاجرت ته مجبور شوی دی، وایي کله چې ده د تن په دې کور کې ګلان ته وبو ورکي نو هغه ته په خپل ملک کې خپل هغه کور ور پیاد شي چې په هغه کې هم ډیر ګلونه کړلی وو. هغه چې د تن خارتن زده وسیږي وایي اصلا د دې سړی چې د کورنۍ ته خپل اپارټمان به لکرای خوشی کړي ډیر ممنون دی. هغه وایي چې له دې نه د یونان د خلکو مهمان نوازي په خاص ډول د احتیاج په وخت کې په ښکارا سرګندېدلی شي. همدا اوس په یونان کې تقریبا 50,000 مهاجر د مهاجرو په مخ د اروپایي ملکونو د سرحدونو د بندولو د مسلې له کبله په یونان کې بند پاتې دي. عمر او د هغه کورنۍ هم په خوا د مهاجر په یو کم کې وو. هغه وایي زه ډیر خوشبخته یم، په خاص ډول کله چې زه ګورم چې زما ملګري په عین وضع کې دي، کور نه لري. زه د ژوند لپاره کور لرم. زه امید لرم چې هر یو مهاجر ته زما په شان یو کور په نصیب شي. دغه اپارټمان چې په کې د عمر کورنۍ اوسیږي د یوه یونانی اودینیس یسګوریس د کورنۍ په ودانۍ کې دی. په خپل دغه خیرخوا یونانی د عمر د اپارټمان نه دوه منزله اوچت اوسیږي. دغه یونانی وایي چې د مهاجرو دغه ستونزو ماته د خپلو نیکونو د مهاجرت هغه کړاوونه را په یاد کړل کله چې هغوی په 1922 کال کې د ترکیې د یو ښار نه اتن ته مهاجر شول. هغه وایي
We decided that it might be good to offer this house to them in the memory of their grandparents.
موږ دا فیصله وکړه چې دا به یو ډیر ښه کار وي چې موږ خپل دغه اپارټمان دغه مهاجر کورنۍ ته د خپل نیکونو په یاد ورکړو. د سوریې دغه کورنۍ ته دغه کور د یو پروګرام لمخې چې کور د امید د پاره په نوم یادیږي ورسپارل شوی دی. ډېر هغه مهاجر چې په یونان کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې دغه شان کورونو ته په لیست کې منتظر دي. همدا اوس تقریبا 600 مهاجرو ته دغه شان د یونان خلکو په وړیا ډول کورونه او یا کوټې ورکړي دي. د عمر لور یمن وایي چې دا په دې نوي کور کې ډېره خوشاله ده. هغه وایي
There it was a mess and crowded. You could not do what you wanted to do.
هلته د خلکو ډیره ګڼګونه و. مونږ هلته هغه څه چې زموږ زړه غوښتل نشو کولای. هغه ځای خنو او زموږ دانوي کور ډیر خده. لبل خو د کور د امید د پاره د پروګرام مسؤلین وای چې په یونان کې لدین ډیر کار ته ضرورت دی تر څو دلته د مهاجرو پوره غم وخړل شي. دغه پروګرام یو غړي سوفیا ایوانا وای
The next steps is from our part to think long term and to implement projects that
زمون له طرفه به بل اقدام داوی چې زمون په اجتماع کې د دغه خلکو د متغم کېدل لپاره دوګدي مودي پروګرامونه او پلانونه جوړ شي. پا په یونان کې د مهاجرو د آئندې په باب پیشبیني ډیره مشکله ده، مګر بیا هم دغه شان یو اپارټمان کم تر کمه په هغوی کې یو امید پیدا کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او اوس په مکړی دی رپورټه. د افغانستان د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار زوی وایي چې طالبانو له افغانانو سره له مخامخ خبرو ډارېږي. نوموړي دا خبرې پرون په کابل کې د یوې وینا په ترڅ کې کړي دي. خبریال اکرام شنواری په دې هکله رپورټ رالېږلی.
حبیب الرحمن حکمتیار چې نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې چې په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت د یوه استازي مالي میرولي په کور د تېرې اونۍ په وسوال برید کې د هغه د کورنۍ یو شمېر غړو او په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د یوه استازي عبیدالله بارکزي د زوی د وژل کېدو په یاد جوړه شوې وه. د عبیدالله بارکزي سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د لیکلي پیغام د لوستلو وړاندې دا برید د مزدورو او اجرتي قاتلانو کار وګڼه.
د دوی په وژلو کې یا قاري وژل کېږي، یا مجاهد وژل کیجی، یا د قران کریم حافظ وژل کیجی، یا انجینر ډاکټر او د حافظ پسیر د موجو خو تکړه ځوان په شهادت رسول کیجی.
حبیب الرحمن حکمتیار دا وکړه چې بهرنیان په افغانستان کې د بحران د ساتلو او دغه هیواد د بې ثباتۍ لپاره له طالبانو کار اخلي. هغه ویل چې طالبان افغانان سره د خبرو څخه ویری
او چې خبرې هم کوي. تاته وایي زه یوازې زما امریکا سره خبرې کوم، او هغه ته هم خاص دا کې چې ما ته هم دغه هر ګر ګر کبل شي مرا کوم چې هغه نه په زور او په التماس او وسل نور واړی افغانانو سره شرمېږي، ډاریږي، مخامخ خبرو ته ورته نشي تړای دی، جرأت یې نه لري.
تیرونی پولیسي چرګه کې د هلمند د وسازي مالی میرولي په کور د وسوالو طالبانو په برید کې د مالی میرولي د کورنۍ یو شمېر غړو د وژل کېدو تر څنګ پولیسي چرګه کې د اورزګان د ولایت د وسازي عبید الله بارکزي یو ځوان زوی هم وژل شو. په دې برید کې اته تنه وژل شوي وو او د مالی میرولي په ګډون شپږ تنه نور ټپیان شوي وو. طالبانو د برید په لومړي سر کې دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی وو او ویلي وو چې د مالی میرولي په میلمستون کې د افغان حکومت او د جنوبي ولایتونو د پارلمان د غړو او امنیتي چارواکو په یوه ګډه غونډه باندې برید کړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې په دغه برید کې وژل شوی حفیظالله پاسون بارکزی دوه اونۍ وړاندې د ګلبدین حکمتیار د ورور له لور سره کوژده کړې وه. په خپله د حفیظالله پاسون بارکزی پلار نننۍ غونډې ته دومره وویل چې د هغه کوژده د یوې ډېرې دیندارې مذهبي کورنۍ سره شوې وه. غونډې ته د اسلامي حزب مشر یو لنډ پیغام چې نږدې درې میاشتې وړاندې د افغان حکومت او حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې تړون د لاسلیک وروسته لومړنی پیغام هم ولوستل شو. همداشان دغې غونډې ته د نورو وینا کوونکو سربیره د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی په ټلیفون خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی هم د غونډې ته وینا وکړه. عبیدالله بارکزی په خپل وینا کې د خپل زوی سره د وروستیو ټلیفوني خبرو یادونه وکړه. ویل چې دی دا ګڼي چې د ده زوی او د افغان امنیتي ځواکونو منصوبین چې په روانه جګړه کې وژل کېږي وژنه یې هیڅ توپیر نه لري. ښاغلی بارکزی په افغان حکومت او طالبانو غږ وکړ چې عمل د سولې لپاره لاس په سر شي.
نه چین ستا جوړه در کوي، نه روس کوي، نه دا خبیث پاکستان کوي، نه ایران کوي، نه شیخان در کوي، او نه انګلیس او امریکا، او نه د افغانستان په تاریخ کې پردو بلکې کفارو زموږ جوړه را کړې ده. بس دی په خپل د ام دولت په صداقت صلح ته غاړې کښېږدي، ام د مخالف لوری کښېږدي. پر دواړو باندې غږ کوم چې نور ډېره سوه، نور د خلکو د بچو ژوند مه اخلي.
مالی میرولی بیا غونډې ته وویل چې په کورې د برید وړاندې په ده باندې نهه نوي پورې بریدونه شوي دي.
د یو کم څلوېښت کالو په جریان کې پر ما باندې دا سلم حادثه وه چې پر ما راتله، خو پرکیا دا وه چې نه نوي حادثې چې پر ما تېرې شوي دي هغه شخصا زما پر سر وې، یوازې پر ما وې.
طالبان لا د حبیب الرحمن حکمتیار څرګندون ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د دغې ډلې ویندویانو په تکرار ویلي چې دوی په افغانستان کې د اسلامي نظام د پلي کېدو لپاره په جګړه بوختي، او تر هغې چې په دغه هیواد کې بهرني ځواکونه دېره وي له افغان حکومت سره به مخامخ خبرو ته حاضر نه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د کندوز د شار په ختیځ څنډه کې یو تن سیک مذهبه یونانی طبیب د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوی دی. د رپورټ تفصیل د ګل رحیم نیازمند څخه واوري.
نن سهار ناوخته د کندوز ولایت سیک مذهبه اوسیدونکي نرمن سنگ چې په لالا دلسوز مشهور و د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. د قندوز د والی ویان سید محمود دانشوی چې دغه یونانی طبيب د حاجی ګلستان د حمام په کوڅه کې د درمسال په مخ کې د وسلوالو کسانو لخوا وشتل شوی چې په روغتون کې د سخت ټپونو له امله سا ورکړه. د قندوز د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی مطبوعاتو ته وویل چې د نرمن سنگ یا لالا دلسوز د قتل په تورې درې کسان نیولې دي چې د ورځې تر پایه پورې به یې څېړنې بشپړې شي.
دلته یو اهل ورونه و چې لالا دلسوز باندې مشهور و، ولې متاسفانه نن یو څوک راغلی دی او په موټر کې په ده باندې ډزې کړي، دا مړ شوی دی او فعلاً جسد په شبخانه
هاشمی زیاتوی چې د خار امنیت ساتل د پولیسو دنده ده، خو د جنایي پیښو مخه نیول ګران کار دی او دوی به هڅه کوي چې ورته نورې پیښې رامنځته نشي. د قندوز د خار د اوسیدونکو په وینا په خوا به دوی یوازې له خاره د باندې د مخالفینو سیمو ته په تګ ډارېدل، خو اوس د قندوز مرکزي چوک هم امن نه دی. تیره ورځ یو تن محلي پولیس د خپل یو بل وسلوال لخوا په ډزو وویشتل شو. د نرمن سنگ یا لالا دلسوز ماما پریت سنگ وایي چې دوی په خوا شل کورنۍ قندوز ته بیرته راستنې شوي وي، خو د ناامنیو له امله یې بیرته کورونه نورو ولایتونو او یا هم هند ته وړي دي. هغه وایي چې دوی اوس څلور تنه په خپل درمسال کې اوسېدل، خو له دې وروسته کېدای شي له قندوز څخه کډه وکړي. نوموړی د لالا دلسوز د مړینې او خپل ژوند ته د خطر په اړه داسې وایي.
پریت سنگ نوم یې دی، حکیم لالا یې مدلته دلسوز زما خورای کېږي، دېرش کاله دلته کار کړی دی، الینو نمنده وم دلته. اوس چې سبا 9 بجې خبر نه چې چا درې فیرونه پکې کړي دي، یو په خل باندې لګېدلی دی، مړ شوی دی، پاک رسېدلی دی. موږ دولت نه دا غواړو چې پیشبیني وکړي دا چا والی دی، نفر زموږ قاتل پیدا کړي دی، بس موږ به نور څه وایو. دلته اوس موږ درې کسانو زیات نه درې کسانو بس دې حالت ګورو، خو چېرته اوسېدلی شو زموږ دا رڼا روز کې خلک وایي موږ به شپې به څنګه کوو
لالا دلسوز څو ځل امریکا غږ سره په مراکو کې پر خپلو نورو هم مذهبو باندې غږ کړی و چې باید بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي، او په ولایت کې د خپلو خلکو لپاره له دولت څخه د سرپناه غوښتنه هم کوله. دوی ادعا کوله چې د سرپناه په برخه کې ورته څوک پاملرنه نه کوي ځکه په درمسال کې اوسیږي. لالا دلسوز دوه کاله وړاندې له یو وسلوال برید څخه روغ وتلی و. نوموړی په قندوز کې د سیک مذهبو او هندوانو مشر هم ټاکل شوی و. د لالا دلسوز یو تن ملګری چې کله کله به یې خوا ته راته وایي چې په قندوز کې ژوند کول سخت شوي دي.
کسی که امکانات داشته باشه خو هیچ کس نمیخواد در قندوز زندگی کنه، فقط یعنی یک مرغ را که بسته میکنه.
هر څوک چې امکانات لري په قندوز کې ژوند نه کوي، داسې ژوند کوي لکه یو چرګ چې په پنجره کې بند کړي. له کوره چې راووزو په دې نه پوهیږو چې بیرته به کور ته لاړ شو او کنه. په دویم ځل د قندوز ښار ته د طالبانو له راننوتلو وروسته د دغه ښار مرکز هم د سوداګرو او کاروباري خلکو لپاره امن نه دی. په تیرو څلورو میاشتو کې د قندوز ښار په مرکزی برخه کې څو تنه صرافان ویشتل شوي او پیسې ترې وړل شوي دي. د وسلوالو لخوا دوکانونه چور شوي او په کلینیکونو هم وسلوال د لوټ لپاره ورننوتلي وو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست اوسیدونکي د بی پلیټ موټرو ته د اسنادو غوښتنه کوي او ځایي حکومت وایي چې تر اوسه د پلیټونو د ویش لپاره څه تصمیم نه لري، خو زیاتوي چې مرکزي حکومت دا ستونزه حلولی سي. ابراهیم رحیمی رپورټ رالېږلی.
محمد نور د خوستخار لویدیسته د موټرو پلورنځی یا بارګین لري. دغلته په ټولو بارګینونو کې زیاتره بې پلیټه یا کنتینری موټر خرڅلاو ته ولاړ دي. نرخونه یې له دې امله ټیټ دي چې قانوني اسناد نه لري. محمد نور وایي سره له دې چې پر واردولو یې حکومت بندیز لګولی، خو بیا هم هره ورځ سلګونه موټر افغانستان ته د پرزې په ډول راوړل کیږي او دلته تر بسته کېدو وروسته بازار ته عرضه کیږي.
بعضې ډایرکټ جاپان نرسي ویشته. دا کنٹینر چې دی په نمروز کې مسول کیږي، په هرات کې مسول کیږي، مطلب قانوني مسول دی غیر کیږي نه اجرا کیږي، و دې ویش نه بیا میګر ولی او قانوني ور ولی، مطلب غیر قانوني کور نه دی ودرم، او مطلب په سیدل یار سی ویش تا خسته رسید.
د ځینو غیر رسمي شمیرو له مخې په خوست کې شاوخوا 15,000 بې پلیټه کانتینري موټر حساب شوي. څو کاله مخکې حکومت ورته د پلیټونو د ویش لړۍ پیل کړه، خو ډیرو کمو خلکو له دې موقع څخه ګټه واخیستله. هغه مهال عام باور دا و چې ګنې توضیح کیدونکي اسناد د اعتماد وړ نه وو. خوست له کابله د خلکو غوښتنه دا ده چې نه یوازې په خوست کې بلکې په نورو ولایتونو کې هم شته بې پلیټه موټرو ته قانوني بڼه ورکړي.
زه کمل جان د خوست ولایت اوسیدونکی یم. جرمنی موټر، کناډایی موټر چې دي کنه هغه نظر لا زره 15,000 ډالر کېږي، هغه سره موږ مخه نه وینو. نو موږ د 1,000,000 درې لاکھ کلدارو بدلته په کلدارو باندې خرڅېږي. په خوست کې دغه موټر د موږ لپاره ښه دي که دغه موټر ته حکومت اسناد ورکړي، داسې حکومت به مالیه پې خاصي، حکومت به پې خاصي.
صدیقی ما خوست ولایت اوسیدونکی، بل ولایت ته موږ څو یا سفر کو مشکل لرو، موږ بیا دا کنټینر موټر نشو وای، یا مرکز ته څو کوبل ته یا کومبل هغه ته څو ولایت ته څو، په خاطر حکومت نه مغښتنه دغه دو چې موټرو ته قانوني اسناد رو کی موږ ته.
له دې عمله چې دغو بې اسنادو موټرو نرخونه نسبت پلیټ لرونکو موټرو ته ارزان دي، هر کور ته یو موټر ولاړ دی. د خوست د ترافیکو مدیر سرمن رحیم الله وایي چې تر اوسه د پلیټونو د ویش لپاره څه تصمیم نه لري، مګر له مرکزي حکومت غوښتنه لري چې د ستونزې په حل کې ورسره مرسته وکړي.
د هر خانه فعلا یکک موټر کانتینری داره و د شار بسیار ازدهام زیات.
په هر کور کې یو موټر شته، په ښار کې بیروبار جوړ کړی. مرکزی حکومت د دغو موټرو ته قانوني اسناد ورکړي، هم به په ښار کې ګڼه ګوڼه راکمه شي او هم به د خوست دولتي عواید زیات شي.
تا ازدهام اشار کم شو و دیگه عواید ولایت خوست یکمی بالاتر بره دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په زیاتره سرحدي ولایتونو کې بې شمېره ناقانونه وارد شوي موټر پرته له کوم قانوني جواز څخه تګ راتګ لري. د څېړونکو په نظر که حکومت دغو موټرو ته قانوني اسناد ورکړي، د دولتي عوایدو د ډېرېدو تر څنګ د هغو ناامنیو مخه هم نیول کېدای شي چې له دې وسایطو څخه پکې کار اخیستل کېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د سوری د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سوربند د ترکیې او روسیې په منځګړتوب شوی او د پرون شپې راهیسې نافذ شوی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دی که چیرته دغه اوربند دوام وکړي، راتلونکي میاشت به په قزاقستان کې د سولې خبرې هم پیل شي. د سولې د نړیوالې جایزې 1200 ګټونکو د برما په مشري آنګ سان سوچی په دې خاطر سخت انتقادونه کړي دي چې د روهنګیا مسلمانانو ته د هغوی د حقونو په ورکولو کې پاتې راغلې ده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او د ځینو امریکایي چارواکو پر ضد د روسیې د حکومت د تېرې کوونکو فعالیتونو په خاطر یې امر کړی چې په روسیې د بندیزونه وضع شي. په اندونیزیا کې د 6.2 درجو په شدت زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې وایي چې زلزله د اندونیزیا ختیځ برخې لړزولې دي. دغه اداره وایي چې زلزله نن د جمعې په ورځ د سهار په 6:30 بجو د سومباوا په سیمه کې شوې ده. یو تازه راپور چې پرون د پنجشنبه په ورځ خپور شوی پکې ویل شوی چې په روان میلادي کال کې 135 پولیس په داسې حال کې وژل شوي چې خپلې دندې اجرا کولې. په راپور کې ویل شوی دی چې د دغو پولیسو د جملې نه لږ شمېرې په ترافیکي پیښو او د نیمایي نه زیاتې په ډزو کې وژل شوي دي. د دغه راپور د معلوماتو له مخې د پروسه کال په پرتله د دندې د اجرا پر وخت د امریکایي پولیسو په وژل کېدو کې 50% کې زیاتوالی راغلی. او د امازون شرکت چې د انټرنیټ د لارې اجناس خرڅوي پلان لري چې په هوا کې داسې یو ګودام جوړ کړي چې بې پیلوټه الوتکې به پکې ناستې وي.
قدر من اوریدونکو اوس پام کړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14، شپې به هوا سړه سي، منفي 1 درجه به وي. په کندهار کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 2. په هرات کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 18. په جلال آباد، غزنی او کندوز کې به هم نن اسمان شین وي. په خوست کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 40. په مزار شریف کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي، او په فراه کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریځ وي. په هلمند کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 4. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. لږ وروسته به درې خبرونه پیل سي، خو نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو